السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زموږ زهیر مریم په پایل کې لاند خبرونه په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمشنری یونیسیار وایي له پاکستانه د سلګونه زره افغان کډوالو وستل دا ګواښ رامنځته کوي چې د افغانستان روان بشري بحران نور هم پراخ شي. د اداري پرون پر ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ډیری رسنیدونکي کډوال نه کار روزګار لري او نه د اوسېدو ځای. بیان کې یادونه شوې چې پاکستان داسې مال دا اقدام کوي چې ژمی را روان دی او زیاتوي چې دا پرېکړه تر دې په بد وخت کې نشي کېدی. یونیسیار دا اندېښنه داسې مال څرګندوي چې نومبر د لومړۍ نیټې د مهلت له پای ته وروسته له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو بهیر پیل شوی دی. د روسیې او پاکستان چارواکو د افغانستان اوسمې په امنیت خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې پاکستان د ګډ کاریکو په لسمه غونډه کې چې پرون په اسلام آباد کې جوړ شوی وو، د روسیې د بهرنیو چارو مسئول وزیر سرګی ورشنین او د هغه پاکستاني سیال سید حیدرشا ګډون کړی وو. بیان کې زیاته شوې چې دواړو خواوو په دې غونډه کې په سیمه او نړۍ کې د تروریستي ګواښونو په اړه خبرې کړې او په دې ترڅ کې د افغانستان منځرې او جنوبي ګواښونو په اړه جنوبي اسیا کې د رامنځته شویو ګواښونو په اړه خبرې کړې دي. په راپور کې دا هم راغلي چې پاکستان او روسیې موافقه کړې چې دواړه هیوادونه به ترهګرۍ د مالی سرچینو د وچولو او د تروریزم پر ضد د مبارزې په نورو برخو کې په خپلو کې سره همکاري کوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالې پریسا آزاده د غیر قانوني نیول کېدو په راپورونو ژور اندېښنه ښودلې. دې سازمان پرون په خپله یک شبکه لیکلي دي چې میرمن آزاده، منیشه صدیقي، ندا پروانی، جولیا پارسي، د نوموړي میړه رسول پارسي، د بشري حقونو نور فعالان باید سمدستي له بنده خوشي. که څه هم د طالبانو حکومت د دې فعالانو د نیول کېدو پخلی نه دی کړی، خو ویل کېږي چې دوی د طالبانو استخباراتو نیولي دي. ملګرو ملتونو ته د بشري مرستو د ملګرو ملتونو غزې ته د بشري مرستو د رسولو بهیر د سونګ موادو د کمښت او د مخابراتي شبکو د شنډېدو له امله پرون وځانډاو. دا اقدام به د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د زرګونه وګو او بېکوره فلسطینیانو وضعیت تر دې لا خراب کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې ملکي وګړي د غذایي موادو د کمښت له امله سمدستي له احتمالي قحطۍ سره مخامخ کیږي. خپله سال کړه چې د جګړې اومه اونۍ پیلېږي او د نړیوالو مؤسسو چارواکي وایي چې د غزې پر 2.3 میلیون وګړو د روان بحران یو نوی ویرونکی پړاو را روان دی. متحده ایالاتو د کتایب حزب الله په نوم د یو ایرانی پلوی عراق وسلوارې ډلې پر شپږ غړو بندیزونه لګولي. دا ډله په عراق او سوریه کې پر امریکایي سرتیرو په روسي حملو کې په لاس لرلو تورن. دې ډلې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر، د شورا یو غړی، یو قومندان او د رسنیو یو ویان هغه کسان دي چې بندیزونه پرې لګول شوي. په عراق کې د امریکا پر پوځي اډو په دې وروستیو کې په داسې حال کې حملې وشوې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له کبله په سیمه کې کړکېچ زور اخیستی دی. ازادي رادیو ته غوږیاست. نن شنبه ده، د لړم 28 او د نوومبر 13 نیټه. د ماشومانو د ساتنې ادارې د هغو افغان کډوالو په کمپونو کې چې له پاکستانه راستانه شوي د ساري ناروغیو د زیاتېدو له امله اندېښنه ښودلې. د امریکا متحده ایالاتو د سول انسټیټیوټ وایي د افغانستان اقتصاد چې له وړاندې کړکېچانو اوس بیخي د زوال پر رور روان دی. او د جرمني او د ترکیې جمهور رئیسانو چې هیوادونه یې د فلسطین او اسرائیل په اړه جلا جلا نظریات لري، تېره شپه په خپله کتنه کې د غزې د روان وضعیت په اړه خبرې اترې کړې.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورځ مو بخیر. د ماشومانو د ساتنې اداره ایس ایف د چلډرن د هغو افغان کډوالو په کمپونو کې چې له پاکستانه راستانه شوي د ساري ناروغیو د زیاتېدو له امله اندېښنه ښیي. د ادارې په یو بیان کې چې پرون خپور شو، د راستنو شویو کډوالو په ماشومانو کې د سختو تنفسي ناروغیو او نس ناستې خبر ورکړي. بلخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې یو غړي پاکستان ته د سفر پر مهال ویلي چې د ژمي په درشل کې د 16 افغان کډوالو د وستو په برخه کې د اسلام آباد اقدام د دوی د حکومت لپاره لویه ننګونه ده.
د ماشومانو د ملاتړ ټولنه یا سیف د چلډرن وایي زرګونه افغان کډوال چې په وروستیو څو اونیو کې له پاکستانه راستانه شوي دي، د تنفسي ناروغیو او نس ناستې په څیر له سختو ناروغیو سره لاس ګرېوان دي چې د دې ټولنې په وینا په چټکۍ سره د سرایت په حال کې دي. د ټولنې په یو بیان کې چې پرون خپور شو، ویلي چې تیره میاشت د سیف د چلډرن په کلینیکونو کې د سختو تنفسي ناروغیو 3000 او په نس ناسته یا اسهال اخته 1200 ماشومان ثبت شوي دي. په بیان کې له دوړو او خاورو سره نږدېوالی او په لوغړنو کورونو کې استوګنه په راستنو شویو کډوالو کې د سختو تنفسي ناروغیو احتمالي دلیل بلل شوی او ویل شوي دي ډیری کورنۍ په هغو بروړونکو موټرو کې هیواد ته راستنیږي چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې وي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ د ټولنې مشر ارشاد ملک ویلی دی چې له پاکستانه پر راستنو شویو افغان کډوالو کې د سختو تنفسي ناروغیو سرایت د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده. نوموړی زیاتوي چې ښایي په ډله ییز ډول د کډوالو له راستنېدو سره په تېره د کورنیو او نجونو لپاره د څښاک د اوبو او د روغتیایي امکاناتو د برابرولو په برخو کې ننګونې تر دې هم زیاتې شي. بلخوا د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزی ویلی دی چې له پاکستانه د ژمي په درشل کې د شاوخوا 2 میلیون بې اسناده کډوالو ایستل به خورا ډېرې ستونزې رامنځته کړي. ښاغلی عزیزی پاکستان ته د سفر پر مهال رویټرز خبری آژانس ته ویلي دی چې د دومره ډېر شمیر افغانانو راستنول د طالبانو د حکومت لپاره یوه لویه ننګونه ده.
دا د لسو سلو کسانو خبره نه ده، د شاوخوا 13 لکه خلکو خبره ده. دا کار به بې له ستونزو نه وي. ژمی په دوشل کې دی. زه باور لرم چې کډوال هم له خورا ډېرو ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. د دوی د دارو درملو او روغتیا خبره، د خوړو ژمي او سړو خبره، نورې ډېرې ستونزې مو په مخ کې دي. دا د امارت لپاره یوه لویه ننګونه ده.
د ماشومانو د ملاتړ ټولنه وای د راستنیدونکو کډوالو په سلو کې 80 ښځې او ماشومان دي. په هر 4 کډوالو کې یو له 15 کلونو کم عمر ماشوم شته او په سلو کې له 2 زیات له 12 کلونو کم عمر لري. د دې ټولنې په وینا ډیری راستنیدونکو کورنیو ویلي دي چې د استوګنې لپاره ځای او د خوړو لپاره پیسې نه لري او اوس مهال په موقتی استوګنځایونو کې په ډیر بد حالت کې ژوند تیروي. لبل اخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر پرون وویل چې د ژمي په درشل کې له پاکستانه د 100 زره افغان کډوالو راستنېدل به د افغانستان روان لوی بحران نور هم ژور کړي. د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې تر پایه بې اسناده افغان کډوالو ته مهلت ورکړ چې په خپله خوښه له دې هېواده ووځي کنه په جبري ډول به وایستل شي. د نومبر په لومړۍ نیټه د دې مهلت له پای ته رسېدو سره سم خپل هیواد ته د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر پیل شو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ وایي د افغانستان اقتصاد چې لولاندې کړکېچنو اوس بیخي د زوال پر لور روان دی. د انسټیټیوټ په یو نوي راپور کې چې پرون خپور کړی ویلي ډېری افغان کورنۍ د لومړنۍ وړتیاو د لاسته راوړلو لپاره مبارزه کوي. ډېرې ښځې له کارونو ویستل شوي او د دې ستونزو سربیره د نفوس زیاتوالی او له پاکستانه د افغان کډوالو ویستل د اوږدې مودې لپاره بشري اړتیاوې لا پسې زیاتوي. د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت پاړه د نړیوال باندې دوه راپورونو شنن هم وړاندې کړي او د خپل دوه تحلیلګرانو له قوله زیاتوي په تیر کال کې د اقتصادي ثبات د ځنیو نښو سره سره اقتصاد کمزورې پاتې دی او نشي کولی د مخ په زیاتېدونکي نفوس لپاره اړینې داندې او د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. په راپور کې د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ د یو تحلیلګر ویلیم برډ له قوله لیکل شوي په افغانستان کې بیروزګاري زیاته شوې او کمکاري هم مخ په ډېرېدو ده. هغه وایي د بېوزلۍ کچه ډېره لوړه ده او ډېر شمېر افغانان لا هم د خپلو لومړنیو خوراکي اړتیاو د دا کاور توان نه لري. امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ پر راپور کې افغانستان سره د بهرنیو مرستو ته هم اشاره شوې ویل کی د امرستې چې په 2023 کال کې نږدې 3 میلیارد ډالر وي په 2023 کال کې سمي نیمایي کمی شوې. په راپور کې د طالبانو د حکومت لخوا بزګرانو ته د بدلی معیشت پروګرام پرته د کوکنارو په کښت بندیز د کلیوالو کورنیو د عاید ټیټېدو لامل ګڼل شوې ویل کی دا بندیز به د هغوی 1 میلیارد ډالر څخه ډیر عاید راکم کړي چې یوازې به د فقر او محرومیت نور هم زیات کړي. د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ له پاکستانه د افغان کډوالو ویستل یو بل لوی ننګونه یاد کړی او وایي چې دا وضعیت به د هیواد مالی کړکېچ لا پسې زیات کړي. د انسټیټیوټ د افغانستان د لویو اقتصادي عواملو په اړه لیکلي چې دا هیواد له انفلانسیون سره مخ دی. داسې مال چې طالبان ورته خوشحال دي چې ګنې بیې به راټیټې شي خو امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ له قوله دا بد خبر دی ځکه چې دا حالت د ټولیز اقتصاد ارزښت راټیټوي، بیروزګاري زیاتوي او د دولت عواید به راکم کړي. په دې راپور کې د افغانستان د صادراتو وده هم کمزوري بلل شوې او د عوایدو په کمېدو سره سره د مالیاتو د کمیدو یادونه هم شوی. د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په راپور کې د طالبانو حکومت لخوا د خزو کاربندیز ته هم اشاره شوی چې لقولی د افغانستان اقتصاد ته سخت ضربه ورکړي. د په راپور کې زیاته شوی د طالبانو بندیزونه په خصوصي سکتور کې د خزو د دندو بشپړ بندیز لګوي. په راپور کې یوازې د طالبانو د حکومت لخوا د خزو د ارایشګاو بندیز ته اشاره شوی چې لږ تر لږه 15,000 خزي له کار بې برخې کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یو شمېر بېوزله افغانانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې له سختې بېروزګارۍ سره مخ دي، خو د طالبانو حکومت بیا له دې ټولو سره سره وایي چې هڅه کوي د افغانانو د اقتصادي ثبات او د دوی د کاروزګار او دوی د کاروزګار د پیدا کېدو لپاره یوه لاره چاره پیدا کړي. اگر بیا د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ ویلي چې د پاکستان موقت حکومت وروستي سیاستونه ښیي چې دا هیواد غواړي په افغانستان د طالبانو په حکومت فشار راولي. د انسټیټیوټ د پنځشنبې په ورځ یو راپور کې لیکلي چې دا فشارونه به لږ تر لږه تر هغه دوام وکړي چې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان نه خپل ملاتړ غور ونه کړي. خو د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو شنونکو افراسیاب خټک او زردشت شمس ازادي راډیو ته وویل پاکستان ظاهرا د پاکستاني طالبانو د ملاتړ مسله د بهانې په توګه کاروي، خو هدف یې نوري موخي ترلاسه کول دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ وایي چې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو او له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر چټکتیا سره پاکستان د خپلو تازه سیاستونو له لارې پر طالبانو د فشار راوستلو پراخ کمپاین پیل کړی دی. د دې انسټیټیوټ پر ټکو تر څو طالبان دې ته اړ کړي چې له تحریک طالبان پاکستان څخه ملاتړ ونه کړي. د انسټیټیوټ د پنځشنبې په ورځ یو راپور خپور کړ او وی ویل چې دا فشارونه به لږ تر لږه تر هغه دوام وکړي چې د طالبانو حکومت له تحریک طالبان پاکستان څخه په ملاتړ له سره غور وکړي. د امریکایي د سولې انسټیټیوټ خبرداری ورکړی چې دا وضعیت به په اوږدمهاله کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې لا پسې خرابې کړي. د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په خبره د طالبانو مشران لا هم پر دوی د پاکستان د موقت حکومت د زیاتېدونکي فشار او له تحریک طالبان پاکستان سره خبرو اترو ته د لیوالتیا او امتیازاتو نه ورکولو. په ځانګړې توګه د 2022 کال په وروستیو کې د پاکستاني طالبانو او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو له ناکامېدو راهیسې ناهیلي دي. په دغه راپور کې د پاکستان د موقت حکومت لومړی وزیر انورالحق کاکړ چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ په وینا د پاکستان پوځ ته نږدې دی، د نومبر په 8 په یوه خبري غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت سختې نیوکې وکړې او ویل دا چې د افغان طالبانو مشرتابه د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ملاتړ کوي، په پاکستان کې یې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره مرسته کړې ده او په نتیجه کې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته 2,118 پاکستانیان وژل شوي دي. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد دغو څرګندونو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې دوی په پاکستان کې دننه د امنیت مسؤلیت نه لري، نو ځکه په خبره یې پاکستان دې پر افغانستان تور پورې نه کړي. مجاهد ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پاکستان په نښه کړي. خو د پاکستان او افغانستان یو شمېر سیاسي شنونکو د امریکا د سولې انسټیټیوټ له موندنو سره سر نه خوروي. افراسیاب خټک چې د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون پخوانی مشر، پخوانی سناتور او د پاکستان د سیاسي چارو یو کارپوه دی وایي چې پاکستان ظاهرا له پاکستاني طالبانو د ملاتړ مسله د بهانې په توګه کاروي، خو دلته نورې مهمې مسلې هم شته.
پاکستان غواړي افغانان مجبور کړي چې له پاکستان سره نوي تړونونه لاسلیک کړي او له مخې پر افغانستان د پاکستان کنټرول قانوني بڼه غوره کړي. دا د دې ټولو اقداماتو اصلي موخه ده. د بیلګې په توګه دا چې پاکستان په زور افغان کډوال شړي، د رای افغانانې تر فشار لاندې نیولې دي، د دې په خاطر چې افغانستان د پاکستان تر ملاتړ لاندې سیمه وي. د بیلګې په توګه بهرنۍ تګلاره او دفاع دا یې ویلې نه دي، خو دا مسایل به په راتلونکي کې مطرح کړي.
دا شان مخکې په پاکستان کې د افغانستان د سفارت سرپرست او د سیاسي چارو کارپوه زردشت شمس ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ د ترنګلتیا یو لامل د تحریک طالبانو پاکستان مسله ده، خو په خبره یې دا چې پاکستان په سیمه کې د ستراتیژیکو ګټو له لاسته راوړنو ناهیلی شوی فشار ته مخه کړې. ښاغلی شمس وایي
نور مسائل هم دي. د مثال په توګه پاکستان په دې باور و چې په افغانستان کې چې کله طالبان واکمن شي په منطقه کې او به خصوصا په افغانستان کې چې دوی کوم ستراتیژیکي ګټې لري هغه به په ډېر ښه توګه دوی خوندي کړي. مگر اوس داسې لیدل کېږي چې طالبان په دې وروستیو کې د دوی د طبیعت خلاف او د دوی د سیاست خلاف طالبان غواړي چې یو مستقلانه سیاست پر مخ ویسي، که هغه د ګاونډیو سره اړیکې دي، که هغه نور سیاست دی، اقتصاد دی، تجارت دی، د اتصال مسائل دي د ګاونډي هیوادونو سره او د نورو نړۍ سره اړیکې دي، په دې کې کوشش کوي چې مستقلانه سیاست پر مخ ویسي.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ له پاکستان څخه د افغان مهاجرینو ایستل د دغه هیواد د حکومت لخوا پر طالبانو د فشار یوه وسیله بولي او له پاکستان څخه د افغان کډوالو اخراج په چټکۍ سره پیل شوی. پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې د افغان کډوالو د اخراج بهیر پیل کړ او اعلان یې وکړ چې په دغه هیواد کې د بی اسنادو کډوالو شمیر 1.1 میلیون تنو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې له پاکستانه تر 328,000 ډېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان د موقت حکومت لومړي وزیر انورالحق کاکړ د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د خپل حکومت د هغې پرېکړې دفاع وکړه چې بې اسناد افغان کډوال وباسي، او دا یې هم وویل چې افغانستان سره به ستونزې هغه مهال حل شي چې د ده په ټکو په افغانستان کې یو مشروع حکومت جوړ شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د جرمنی او ترکی جمهور رئیسانو تیر شپه په خپل کتنه کې د غزې د روان وضعیت په اړه خبرې کړي. په داسې حال کې چې جرمنی له اسرائیل او ترکیه له حماس ملاتړ کوي او په دې اړه جلا دریځونه لري، خو بیا هم کتنه کړي. بلخوا ملګري ملتونه وایي غزې ته د بشري مرستو رسول د سو موادو د کمښت او د مخابراتي شبکو د شنډېدو له امله ځنډېدلی دي.
د جرمنی ولسمشر فرانک والتر شتاینمایر بیګا ل خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د منځنی ختیځ پر روان بحران کې د خپل هیواد دریځ یو ځل بیا روښانه کړ. د جرمنی د ولسمشرۍ دفتر په یو بیان کې وویل چې د فدرال دولت ولسمشر ل خپل میلمه سره په خبرو کې پر اسرائیلو د حماس ډلې د برید د څرنګوالي او د یوې تروریستي ډلې په توګه د حماس په اړه خپل دریځ واضح کړ. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د جرمني د دولت بیان زیاتوي چې ښاغلی شتاینمایر د خپلې بقا او د ځان د دفاع لپاره د اسرائیلو پر حق ټینګار وکړ. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای د راپور له مخې شتاینمایر دا څرګندونې د اردوغان د هغو انتقادونو په ځواب کې وکړې چې پر اسرائیلو یې د غزې په جګړه کې لري. د ترکیې ولسمشر که څه هم د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر خاوره د حماس ډلې حمله وغندله، خو وروسته یې حماس د ازادۍ لپاره د جنګیالیو ډله وبلله. د بیان له مخې دواړو مشرانو موافقه وکړه چې دوی ټول باید د برمتو د خوشې کېدو او د سینې کچې ته د دې بحران د غځېدو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. بیان زیاتوي چې اردوغان او شتاینمایر د ملکی وګړو د خوندیتوب او د غزې ترانګې ته د بیړنیو بشري مرستو د رسولو پر اړتیا ټینګار وکړ. بلخوا په داسې حال کې چې په غزه کې د حماس د افراطي ډلې پر ضد د اسرائیلو پوځي عملیات روان دي، ملګری ملتونه وایي چې غزې ته د بشري مرستو رسول د سونګ د موادو د کمښت او د مخابراتي شبکو د شنډېدو له کبله ځنډېدلی دي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې له دې سره په سیمه کې د زرګونه بې کوره او وږیو فلسطینیانو کړاو لا پسې زیاتېږي. د ملګرو ملتونو اړوند د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی بیګا وویل چې د خوړو او نورو اړتیا وړ توکو د نشتوالي له کبله ملکي وګړي د سمدستي قحطۍ له احتمال سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې د جګړې اوومه اونۍ پیلېږي، د نړیوالو مؤسسو چارواکي وایي د غزې پر اوسیدونکو چې شمېر یې 2.3 میلیون کسانو ته رسیږي، د روان بحران یو نوی ویرونکی پړاو را روان دی.
له خبرونو ور اخوا،
بیلابیلو نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه مطالب خبري کړي. د زنیو لنډی سیورو
بیا هم ګڼو لویدیځو مطبوعاتو له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په موضوع لیکنې خبري کړي دي. کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې لیکلي پاکستان په وروستیو کې په خپله خاوره کې د سختدریزو د حملو د زیاتېدو په غبرګون کې د سلګونو زرو افغان کډوالو ایستل پیل کړي دي. امنیتي شننونکي د یو بشري بحران نښې ویني او په سیمه کې د پراخې ناامنۍ په وړاندې خبرداری ورکوي. د بحران نړیوالې ډلې د دوشنبه په ورځ وویل د افغانستان چارواکي د زیات شمیر راستنیدونکو کډوالو د منلو وس نه لري. د کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې پر اساس په پاکستان کې نږدې 4 میلیونه افغان کډوال اوسي. د هغو اکثره له جګړو او یا هم د هغو ټولنیزو محدودیتونو له کبله تښتېدلي چې په وروستیو دوو کلونو کې طالبانو په افغانستان کې عملي کړي دي. ګڼ نور په پاکستان کې زیږېدلي دي. اوس د هغو نیمایي له دغه هېواده د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د ورځپاڼې پر اساس په افغانستان کې د هغوی د لومړنیو او اساسي اړتیاو برابرول به اسانه نه وي. په افغانستان کې د ډېر شمېر کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره امکانات ډېر لږ دي او له بلې خوا پاکستاني چارواکي اجازه نه ورکوي چې کډوال خپل وسایل له ځان سره یوسي. کله پاکستان راستنیدونکي کډوال وسایل او نوري اسانتیاوی نه لري، خو ځینې نوري غوښتنې ممکن ولري چې طالبان نه ورپوره کوي. هغه شزی چې زده کړې کړي یا په مهاجرت کې کار کاوه ممکن له طالبانو هم د زده کړو او کار غوښتنه وکړي. د بریتانیا میل ورځپاڼې هم له پاکستان څخه د ایستل شویو او ایستل کېدونکو افغان کډوالو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی: له پاکستان څخه ایستل شوي افغانان له صفر ژوند پیلوي. تر دې عنوان لاندې د یو پیک اپ موټر عکس لیدل کیږي چې ګڼ شمېر شزی او ماشومان پکې سپاره دي. مل ورځپاڼه د هغو ماشومانو او ښځو د سخت وضعیت کیسه کړي چې له پاکستانه تر ایستل کېدو وروسته په افغانستان کې په خیمو کې اوسي. تر هم ته نږدې د غره په لمن کې په کمپ کې خپل هیواد تر د راستنو شویو کډوالو پر بدن د ورځې په مخه د لمر د تیزوالي له کبله خولې ماتوي، خو د شپې په مخه له سړوالي بدن ریږدي. د تورخم چارواکي وایي لکه چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی، لشته لشه 2,00,000 تنه له دې لارې افغانستان ته راغلي. د هغوی په منځ کې ډېر داسې کسان شته چې که ټول عمر نه وي نو د ژوند لویه برخه یې له هېواده بهر تېره کړې ده. مل ورځپاڼه زیاتوي په تورخم کې له لومړني کمپ څخه کډوال د افغانستان بېلابېلو ولایتونو ته وړل کیږي او هرې کورنۍ ته 15,000 افغانۍ نغدي ورکول کیږي چې د یوې افغان کورنۍ د یوې میاشتې د خرڅ لپاره کافي دي. ورځپاڼې د هغو کورنیو یادونه هم کړې چې په افغانستان کې هیڅ ځای نه لري. ورځپاڼه لیکي له پاکستان څخه ایستل شوي شیراغا فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دوی نه پوهیږي چې چیرې ولاړ شي، ځکه د افغانستان په هیڅ ځای کې نه کور لري او نه مځکه. د خپل کړه او نه ماشومان په لارې کې بار کړل چې کندوز ولایت ته لاړ شي، ځکه چې په کندوز کې زیږېدلی دی. د په 15 کلنۍ کې له کندوز څخه پاکستان ته مهاجر شوی وو او اوس په کندوز کې خپلوان نه لري.
او د کندوز د داغتاش ولسوالۍ خلک هم وایي هغه ډول چهرین دي اسانتیاوي نه لري. د سړکونو خرابوالی، د روغتیایي مرکزونو کمښت، د ښوونځیو د ودانیو او برېښنا نشتوالی دوی د هغو لویو ستونزو په توګه یادوي چې وایي ورسره مخ دي. د طالبانو غواړي چې دا ستونزې حل کړي. تفصیلي راپور کې واوري.
د کندوز د اختاش ولسوالۍ وسیدونکي د سړک له خرابوالي او د روغتیایي مراکزو له کمښت څخه شکایت کوي. اختاش د کندوز تازه تشکیل شوې ولسوالۍ ده چې په 2015 کال کې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د یاد ولایت لپاره 3 نوي ولسوالۍ منظور شوې چې یو هم پکې د اختاش ولسوالۍ ده. د دغه ولسوالۍ وسیدونکي شکایت کوي چې د تیر نظام پر مهال دغه ولسوالۍ د سختو جګړو شاهد وه او له امله یې په یادې ولسوالۍ کې لږ پراختیایي پروژې پلې شوې دي. د اختاش ولسوالۍ د سوجانیو د سیمې یو اوسیدونکي نقشبند سوجانی ازادۍ راډیو ته وویل:
مو اشادن د کلینیک ضرورت داریم.
خلک روغتیایي کلینیکونو ته جدي اړتیا لري. زموږ سړک سخت خراب دی، باید په اساسي ډول ورغول سي او د دې ترڅنګ د ښوونځیو لپاره باید ودانۍ جوړ سي. او پر دې سربېره موږ د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لرو. چارواکي باید زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي.
د نوموړي ولسوالۍ د اوسیدونکو د خبرو له مخې د سړک خرابوالی، د روغتیایي مرکزونو کمښت، د ښوونځیو د ودانیو کمښت او د برېښنا نشتوالی دا هغه عمده ستونزې دي چې دوی له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي. د دې ولسوالۍ د جنت باغ سیمې یو اوسیدونکی محمد الله راته وویل،
مشکل د مونږ دغه ده، یوازنی مشکل دغه ده چې مونږ برق نه لرو او سړک د مونږ خرابه ده، کلینیک نه لرو، مکتب نه لرو. مونږ د دولت نه دا تقاضا لرو چې مونږ ته وروره دغه کوم شی چې کموت لرو دغه مونږ ته جوړ کړي. کوم وخت نا وخت یو مریض پیدا کیږي او ښه پیدا کیږي، سوچ کلینک پر رسیږو مریض د مونږ مابین نه ځي، سړکونه هم خرابه دي.
د اختاش ولسوالۍ د باسوس سیمې یو اوسیدونکی محمد مرتضی هم ورته خبره کوي.
دې کلی کې جنگ سوا ده، دا کلی ټول وران ده، نه برق او نه سرک لرو، هر څه وران دي. اوس لږ زره د ابرسانی شبکې کار روان کړی ده، پای کار روان ده، اجتماع باندې نور کلی وران ده. نو مشکلات خلک ډیر زیات لري، شخصي مکتب نه لري، کلینیک نه لري، دا کلیوال ټول کورونه وران دي.
د اختاش ولسوال مولوی عصمت الله زلمی هم د خلکو ستونزې مني او زیاتوي چې ان نوموړی ولسوالۍ ودانۍ نه لري او اداري چارې په یو کرایي کور کې مخته وړي.
سړک مردم خراب است، همه سړک ها خراب است، اگر فرعي است یا عمومي است.
د دې ولسوالۍ عمومي سړک خراب دی، زیات شمېر ښوونځي ودانۍ نه لري او شته روغتیايي مرکزونه بسنه نه کوي. باید په دې ولسوالۍ کې یو 50 بستریزه روغتون جوړ شي. ولسوالۍ هم اداري تعمیر نه لري. موږ د خلکو ستونزې تر لوړ پورو چارواکو رسولې دي او تمه لرو چې ورته رسیدنه وسي.
نوموړی ولسوالۍ د 40 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري. پخوا اختاش د خان آباد ولسوالۍ اړوند سیمه وه، خو د تیر نظام پر مهال یاده سیمه د خان آباد له بدنې جلا شوه او ولسوالۍ ته ارتقا وکړه.
تاسو له پیغامونو
پاکستان مې تماس تر څه نیولې دي. د افغانستان یم، د کندهار ولایت یم. په کندهار کې مې وظیفه درلوده، کومندان په پوستې وم. اوس په پاکستان کې اوسم چې د طالبانو حکومت راغلی دی. راغلی یم پاکستان کې اوسم، اوس پاکستان پرېږدي نه دلته. او هلته موږ شون په خطر کې دی. دلې په ځنګل کې ټکان راباندې سوي دي. هلته ویشتلې یم په افغانستان کې، کولمې مې ټوله په لښت کې دي. ستی سوال بل ده، دوم د نړۍ سمدا غوښتنه ده چې زموږ غږ در یو چا پرې ورسوي. او نړۍ سمون غوښتنه ده چې زموږ خاور کې وکړي
ژوند. دی ژوند کې یو بل سره همدردي او همکاري وي چې له هغو څخه د خلکو ته پور ورکول وي، بیا له خلکو د مجبوریت او د ضرورت په وخت کې د پور اخیستل، یا د پیسو یا د بل څه شي. نو طبعا افغانستان کې دغه د پور اخیستل او د پور ورکړې دود ډیر دی. هغه که د سامان دودی او که هغه د نورو مالی نورو موادو دودی چې په ورځنیو چارو کې د خلکو ترې استفادې ورګرځي او ضرورت ته پېښېږي. نو د کلي کور نه ونیسه تر کاروبار او تر دفتره او بیا تر سنګره، دا شیان شته دی د پور ورکړه. اما افغانستان کې طبعا اوس د پور ورکړې اعتبار یو څه کمزوره شوی دی. هغه وخت چې هیواد سکوت شو او طالبانو نظام حاکم شو، نو بیکاري زیاته شوله. زمونږ یو هیواد کې پور هغه چاته ورکول کېږي چې ګوري سبا یې دا لنډون کوي، کولی شي د خپل پور ادا کړي. نو په کوم صورت کې څوک یو چاته پور ورکوي چې کاروبار یې جوړي، معاش ولري، د عایداتو منبع ورته معلومه چې مثلا احمد ما نه قرض غواړي، د عایداتو منبع شته، نو دغه منبع له طریقې په ماته دا پور بیرته راکړي. مثلا نو اوس د خلکو عایداتي منبع یا نو کاروبار ډېر ګډ وډ شو، نو اوس خلک په اعتماد خلک د پور ورکې باندې اعتماد نه کوي. نه چاته ډېر په اسانۍ پور نه ورکوي، ولو که ډېر نږدې خپلوان هم یې پوهېږي چې هره بېکاري چاته ده، دا بېچاره به ماته څه راکړي، یا نو ما سره به څه همکاري وکړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو لیدونکو ټولو ته سلامونه. خو د قرض په ارتباط باید داسې ووایم که یو سړی ډېر له انتها زیات قرضداره کېږي، باید مقابل لوری لږ څه ورسره رحم وکړي، یا د ما په صورت کې یا د وخت په صورت کې. او بل هغه ته ټوله غټ خبره دا ده چې هغه مجبوره نه کړي، چې هغه دونه مجبوره نه کړي چې هغه خپل جای پرېږدي او یا خپل ولایت پرېږدي یا نورو جایونو ته ولاړ شي. هغه بیا پور ورکولو توان له لاسه ورکوي. اوس ما خپله قرض کړی، توانی سوی یم، کاروبار مې کړی، په هغو کې توانی سوی یم، یا چا پیسې راچوړې دي. تقریبا هغه پور اوس زما له وسه پورته ده، زه د ورکولو توان نه لرم. خو د ما باندې چې د چا پیسې دي، د هغو زه مجبوره کړم. زه خپل وظیفه م له لاسه ورکړم او خپل کاروبار هر څه له لاسه ورکړم، خپل وطن پرېږدم او وتښتم. نو خدای دې وکړي زما پیغام تاسو نشر کړئ، تر څو پورې د خلکو سره یو احساس د رحمدلي او د صله رحمۍ پیدا شي. السلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00